السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لس بجې شپې ز صفی ولستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خراغلاست ویم دغه پروگرام کې به د ازادي رادیوي مجله تاسو ته خبر شي خو تر څه مخکې له معمول سره سم په نږدې شلو دقیقو کې به تاسو ته مهم راپورونه او خبرونه درواورو مهمه مسله د نن لپاره دا ده چې د امریکا استازیو جرګې کې د بهرنیو چارو کمیټې د افغانستان لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد ور احضار کړی چې د خپلو فعالیتونو په اړه د وکیلانو پوښتنو ته ځواب ووایي دا مهمه موضوع ده نور مسایل هم لرو خو تر څه مخکې خبرونه د خبرونو سره ټکی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد د دغه هیواد استازی جرګې احضار کړی دی امریکا د افغانستان د سولې ولسمشری ټاکنو د ترسره کېدو لپاره 9 میلیون ډالر مرسته وکړه او د اسرائیل چارواکو هغه راپور رد کړ چې ګنې د هیواد په پټه د سپینې ماڼۍ خبرې اورېدې پوره خبرونه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد د دغه هیواد استازیو جرګې ور احضار کړی دی د استازیو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې انتخاب کړی چې د ټرمپ ادارې خلیلزاد دوی ته د جزئیاتو لور کولو لیرې ساتلی دی د استازیو جرګې د دغه کمیټې د احضار له مخې ښاغلی ټرمپ د سپتمبر 19 یعنی راتلونکي پنځمه په ورځ باید د خلکو استازیو ته ځواب ووایي تر دې مخکې هم خغلی خلیلزاد د استازیو جرګې او کانګرس ته ور احضار شوی و خو د ولسمشر ترامپ لخوا د کانګرس غوښتنې او احضاری رد شوی وي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دی مورګن اورتاګس که څه هم د کانګرس د دې پریکړې په اړه څه نه دی ویلي خو پرون یې په یو خبري کانفرنس کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې سولې ته رسیدو او له دغه هیواد د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه د ولسمشر ډانلډ ټرمپ اهداف لا هم پر خپل ځای پاتې دي جزئیات وروسته خبرو امریکا د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره 9 میلیون ډالر مرسته وکړه دا مرسته په کابل کې د امریکا سفیر جان بس پرون د خپلې ټوټر پاڼې لارې اعلان کړه په ملګرو ملتو کې د امریکا سفیر هم تایید کړ چې د هیواد د افغانستان د میزان د شپږمې نیټې د ولسمشری د انتخاباتو د ملاتړ لپاره 9 میلیون ډالر مرسته کوي تر دې وړاندې بریتانیا او ځین نورو هیوادونو هم د افغانستان د انتخاباتو د ملاتړ لپاره مالی مرستې اعلان کړې د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي په دغه ولایت کې پرون مازیګر په هوایی بریټ کې لک تر لګه شپاړس طالبان وژل شوی د میدان وردګ د والی ویاند محیب الله شریف زوی 13 شپنه وخت ازادي راډیو ته ویل د شمیر طالبان د نرخ ولسوالۍ د مرکز په یو کلی کې د بهرنیو ځواکونو په هوایی بریټ کې وژل شول
معمول د منچور ګون په وینا شپاړس سوال طالبان وژل شوی چې د دې مشهور مولوی عبد الله او نبی او مولوی اجمل له دې مشهور سر ګروپونه کمانډانان دي چې دا مولیا د بلاد او سوال طالبان مخکنه ول سوال هم و دا کلمات جوړ شوې دي د یو شمېر وسه مهمات هم تخریب شوې دي
د خغلی شریف زوی په وینا د بریټ داسي وخت شوی چې طالبانو په خپل منځ کې غونډه درلوده طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي د افغانستان بنگلاديش او سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنز درې اړخیزه سیالي نن د سریلانکا او کوربا بنگلاديش په مسابقه پیلېږي ټاکل شوې سبا د بنگلاديش په پلازمینه ډاکا کې د دغو درې اړخیزو سیالیو په دوهمه سیالي کې د افغانستان لوبډله د سریلانکا په وړاندې میدان ته ووزي د افغانستان درې مسیالي به د یکشمې پر ورځ له بنگلاديش سره وي د افغانستان لوبډلې تر دې وړاندې ټیسټ لوبه له بنگلاديش څخه په لوی توپیر ګټلې ده اسرائیل هغه راپور رد کړ چې غنی دی هیواد په پټه د سپینی مانی خبري اوریدي پرون پولیټیکو خبرونه د امریکا د حکومت د دریو پخوانیو چارواکو په قول ادعا وکړه چې اسرائیل د امریکا د ولسمشر ډانلډ ترامپ او نورو چارواکو د خبرو د اوریدو لپاره سپینی مانی ته نږدې او د واشنگتن په نورو حساسو ځایونو کې د غږ اوریدو وسایل نصب کړي او خود اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او نورو چارواکو دغه ادعا رد کړه بنیامین نتنیاهو په یو بیان کې چې د پولیټیکو خبرونه د راپور لخبریدو څو شیبه وروسته خبر شو دغه ادعا په کلک رات کړه وی ویل اسرائیل کلونو رئیس د امریکا هر راز جاسوسي یو مخ منع کړی ده د ترامپ اداري اوکرين ته د 2.5 میلیون ډالر پوزي مرسته د ورکولو اجازه ورکړه دا مرسته لدی سره سره سندول شوی چې د روسیې د يرغله او د اوکرين د خاورې د نیولو پرځت کې فورته سخته اړتیا درلوده د دې مرسته اعلان پرون د امریکا د سنا جرګي د تدارکاتی کمیټې ترغونډي مخکې وشو اټکل کې د چي په دې غونډه کې به د دواړو غوندونو دیموکرات او جمهوریت پالو استازي پر ولسمشر ډانلډ ټرمپ د دغه پیسو د نور کولو په خاطر انتقادونه وکړي. د کانګرس په خوا هم دغه مرسته تصویب کړي وه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي موسکو له نړیوالو پولیسو یا انټرپول غوښتي د کرملین د یو پخوانی چارواکي په موندلو کې ورسره مرسته وکړي چې سی آی ای ته په جاسوسۍ تورن دی او په 2018 کال کې بېدرکه شوی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندوی ماریا زخروفا چې پرون په یو خبري غونډه کې غږېدله په دې اړه یې څه ونه ویل چې له انټرپول څخه کله دا غوښتنه کړې، خو یادونه یې وکړه چې د امریکایي رسنیو راپورونه تعقیبوي چې وایي سی آی ای یا د امریکا مرکزي استخبارات په 2018 کال کې د روسیې د لوړې سطحې معلومات لاسته راوړي. د روسیې د رسنیو د ناتایید شوي راپورونو له مخې دا سړی چې د روسیې حکومت یې د موندلو هڅه کوي اولیکس مولینیکوف نومیږي. نوموړي په واشنګټن کې د روسیې د سفارت لپاره کار کوو او وروسته یې د کرملین د بهرنۍ پالیسۍ د جګپوړي سلاکار دنده هم ترسره کړې. له ازادي رادیو خبرونه واوریدل. د خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشم. راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د دغه هیواد استازي جرګې احضار کړی دی. د استازي جرګې د بهرنیو چارو کمیټې انتقاد کړی چې د ټرمپ لخوا په بخښنې سره د اساسي جرګې د بهرنیو چارو کمیټې انتقاد کړی چې د ټرمپ ادارې خلیلزاد دوی ته د جزئیات لور کولو لري ساتله. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې مورګان اورتاګس بیا کڅ هم د کانګرس د دې پریکړې په اړه څه نه دی ویلي، خو پرون یې ټینګار کړی چې په افغانستان کې سولې ته رسیدو او لدغه هیواد د امریکایي پوځانو د وتلو په اړه د ولسمشر ټرمپ اهداف لا هم پر ځای پاتې دي. تر لاندې د میورستا په دې اړه راپور واوري. د امریکا متحده ایالاتونو د کانګرس یوې کمیټې زلمی خلیلزاد احضار کړی او غواړي پوښتنې ترې وکړي. د کانګرس دغه استماعي غونډه د سپتمبر 19 راتلونکي پنځم بیت پلان شوې ده. د استازي جرګې د بهرنیو چارو د کمیټې رئیس الیټ انګل پرون ویل لدی چې د خبره د ټرمپ له ادارې خلیلزاد د خپل فعالیتونو په اړه د خلکو استاجو ته د جزئیات لور کول لري ساتله ستړی شوی. هغه د ټرمپ اداره ملامت کړ چې عام امریکایان هم د سولې د پروسې په اړه به خبره ساتلی. خلیلزاد هم د سپتمبر په لومړی ورځو او فبروري او اپریل میاشتو کې کانګرس ته ورغختل شوی، خو کانګرس ته د خلیلزاد د ورتلو غوښتنې د ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا رد شوی. د افغان سولې او ثبات لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد داسې وخت کانګرس ته احضار شوی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر شنبه له طالبانو سره د امریکا خبري پای ته ورسولې. هغه له طالب مشرانو سره د میریلند ایالت په کیمپ ډیوډ کې هم خپل لیدنه لغوه کړه. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وزارت کانګرس د خلیلزاد د ورغښتل کېدو په اړه سمدستي څه نه دی ویلي. د دغه وزارت ویاندې کڅ هم په یو خبري کانفرنس کې خبري کولې، خو د خلیلزاد په اړه د ډیرو مسایلو په اړه خبري ونه کړي. هغه د خلیلزاد د اوسنی په بخښنې سره هغه د خلیلزاد په اړه د یوې پوښتنې په جواب کې چې خلیلزاد چیرته دی او دا چې لدی ورسته څه کیږي داسې وویل. سفیر خلیلزاد همدلته په واشنگتن کې دی او همدغه خبره هغه پوښتنه ځوابوي چې هغه چیرته دی. زموږ په باور که شاته وګورو او ووینو هغه څه چې په شاوخوا نهه میاشتو یا نږدې یو کال کې وشول، موږ یې په اړه لدې ستیج غږېدلی یو. مهمه دا ده چې وګورو ولسمشر ټرمپ د خپلو ټاکنیزو مبارزو پر مهال ټینګار کړی و چې هدف یې په افغانستان کې سولې ته رسیدل او له هغه ځایه کور ته زموږ د سرتیرو راستول دي. دا هدف لا هم په ځای پاتې. ولسمشر په دې اړه له بهرنیو چارو وزیر کار غوښته او د بهرنیو چارو وزیر هم غواړي چې د ولسمشر د هدف لپاره خدمت وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویاندې مورګان اورتاګس تایید کړ چې د ولسمشر ټرمپ د فرمان لمخې له طالبانو سره خبرې پای ته رسیدلې دي. اغلی مورګان دا ټینګار هم وکړ چې امریکا به په افغانستان کې له افغان حکومت، ښځو، مدني ټولنې او د افغانستان له ټولو خواوو سره خپل کار مخ ته وړي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو سیاسي مشرانو د قطر په پلازمینه دوحه کې له شاوخوا نه میاشتو نه داور خبري وکړي چې په هر واري د خو پر مختګونو یادونه وکړي. د ورستي داور خبرو په پای کې د امریکا مرکچی پلاوی او د طالبانو استاذو هوکړلیک هم جوړ کړ، خو ولسمشر ټرمپ نه یوازې دغه هوکړلیک ونه مانه بلکې له طالبانو سره پاتې خبري هم لغوه کړي. ترامپ له طالبانو سره د خبرو د پایترسیدو د اعلان په ټویټ کې د طالبانو لخوا په کابل کې د سپتمبر 15 می هغه بریټ ته اشاره وکړه چې پکې یو امریکایي پوزي یو رومانیایي اسکر او لس عام افغانانو وژل شول. د امریکا ولسمشر د سپتمبر د 11 نیټه د ترهګریزو بریدونو د یادښت په مراسمو کې هم اعلان وکړ چې د طالبانو په وړاندې د امریکایي پوزیانو عملیات دومره شدید شوی چې د خبره مخکې ساره نه ولیدل شوی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا پرون د ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا د خبرو د لغوه کېدو په غبرګون ازادي راډیو ته ویلي د دوی جنگیالي به لا خپل بریدونو ته زور ورکړي. مجاهد بیا په خپل ټویټر پاڼه له الجزیرې شبکې سره د طالبانو د سیاسي ویان سویل شاهین یو تازه مرکه هم شریکه کړي چیرته چې هغه د امریکا د ولسمشر لخوا د خبرو په لغوه کولو حیرانتیا ښودلې، ځکه د شاهین په خبره له امریکایي مرکچی پلاوي سره د سولې تړون لا وختي بشپړ شوی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د بغلان امنیتي چارواکي وایي د کابل پلخمري او پلخمري مزار شریف لوی لارې بیرته پرانستې دي. دا لارې ورسره له هغه بندې شوې وې چې وسلوالو طالبانو د بغلان ولایت پر مرکز بریدونه وکړل. د لارې په دواړو خواو کې زرګونه مسافر د لارې د بندېدو په خاطر یوولس ورځې منتظر پاتې شوي وو. په دې اړه عصمت ساروان یو رپورټ جوړ کړی دی، دغه تفصیلي راپور سره واورئ. وروسته به بیا د ازادي راډیوي مجله خپره شي.
د پلخمري کابل او پلخمري مزار شریف لوی لاري له یولس ورځو وروسته پرون پرانستل شوې. دا لوی لاري د افغانستان د شمال له اتو ولایتونو لکه بدخشان، تخار، کندوز، سمنګان، بلخ، سرپل، جوزجان او فاریاب ولایتونو سره پلازمینه کابل نښلوي. افغان امنیتي ځواکونو پرون ماسپښین د پوزي عملیاتو په ترڅ کې د دغو لارو له اوږدو د دولت وسلوال مخالفان په شا وتمول. د بغلان د امنیه قمندانۍ ویندوی احمد جاوید بشارت تیر شپه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
عملیات د ساعت کیلګي له دوشي از دوه طرفه
مو د عملیات مو د کیلګي او دوشي ترمنځ له دوړو خواو هم د دوشي له خوا او هم د پلوخمري له لوري وکړل. د کابل پلوخمري او پلوخمري مزار شریف دوی لوی د ترافیکو پر مخ پرانستی پوستی جولیجی او مسافر وست لحرات لیشی شغلی بشارت همدار از اول چه ده پوزی عملیاتو پا لرکی لستن وصلوال طالبان ده پل خمری مزار شریف ده لوی لاری پوشدو که وشل شوی او پینزل اسنور جوبل شوی دی. وصلوالو طالبانو تر دې دمه په بغلان کې د خپلو کسانو د مرجوب لو په اړه څه نه دی ویلي. د پلوخمري کابل او پلوخمري مزار شریف لوی لاري یوولس ورځې وړاندې پر پلوخمري ښار د طالبانو له حملو وروسته بندې شوې. د دې لارې مسافرو په دې خاطر چې د دغو لارو په دواړو خواو کې بند پاتې شوي وو ډېر شکایت درلود. څو تنو د لارې تر پرانیستل کېدو مخکې ازادي راډیو ته وویل
امین چه خواستیم را بند است، کسی خودم نداره، نوشیدنیم نداره.
رسول الله کابل نه زنګ وهلای کندوز لارې په اړه کې تاسو ته مشکل وایم، یو هفته کې لارې بند ده، مسافرین تګ راتګ نشي کولای.
د بغلان د امنیت قمندانۍ مسؤلان وایي لدې ایستبه د پلوخمري کندوز د لوی لارې په اوږدو کې د امنیتي ګواښونو د ختمولو لپاره اقدامات پیل کړي. د افغانستان په یو شمېر نورو لویو او وړو لارو کې هم د دولت وسلوالو مخالفانو ستونزې جوړې کړې دي. د کندهار اورزګان، کندهار غزنی او پکتیکا غزنی په لارو کې هم خلک پر لپسې له ناامنۍ شکایت کوي. د غزنی د والی ویندوی عارف نوري په یادو لارو کې امنیتي ستونزې تاییدوي، خو وایي
د کابل کندهار لویه لاره چې مخکې ډېر شکایتونه موجود وو، خصوصا د قرباغ ولسوالۍ د مشکی ځینې مهال هم د صاحبزاده او ځینې مهال هم د کرو صاحب قسیمو کې هلته اوس مشکل ټولیزو توګه باندې دفع شوی. ولې وسلوال طالبان کراوزي هم هغه د مقر ولسوالۍ د لړمې په ساحه کړي چې وخت نا وخت هلته راوزي له موټر څخه خارجي کوي یا هم ځینې موټرو تلاشۍ لاس پورې کوي. او تر څنګ هم د غزني پکتیکا لویه لاره ده چې متاسفانه ورم کال وسلوالو 15 کیلومتره دغه پوخ سړک په بشپړ ډول باندې ویجاړ کړ او د دواړو نورو اوسیدونکو ته وڅندل وکړه چې په دغه لاره باندې تګ راتګ ونه کړي. کله چې ملکی خلکو په دغه لاره باندې تګ راتګ هم کوي، عام د ملکی وګړو په نشه کړل شي، متاسفانه ځینې پکې شهیدان او ځینې هم ټپیان شول چې اوس مهال ملکی وګړي په دغه عمومي لاره باندې د لارو
د بندیدو له کبله د خلکو کړاوونه او اقتصادي ستونزې ډیریږي. خلک له حکومت غواړي چې په جدي اقداماتو د لوی لارو امنیت خوندي کړي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. یو ځل بیا مو د ازادي رادیوي مجلې په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. په هنر جاج کې د کوټې پوهنتون استاد صادق ژړک سره د پښتونوالي جاج اخلو.
کلتور په توګه پښتونواله او اسلام چې له څوارلسو سو کالو څخه بیا په دې خاوره کې د اسلام لرنا تک سره پښتونواله.
په فنکار برخه کې لیکوال او شاعر سلیمان خپلواک د خپلې شاعري په لاملونو غږیږي.
یوازې او یوازې غواړم چې خپل ځان په شعر باندې قرار کړم.
په زرپانه کې به لنډه کیسه شیرینی واوري.
زوایم نسمی خوږیږي او تراته د سر درد ګولې راکوي. ژر کوه مړ کیږم.
او په ورخمین خیال کې به مرشوي پلار ته د یو یتیم ماشوم ناری واوري.
د هدیرې خاورې کې ورکه پلاره تو خود وران کلی رغون کې زور شوی تا خپل تور گیرا همدی کې سپینه کړ چې دل تب امن راوړي دل تب جنگ ختم کړي دل تب سول راوړي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
ماشومان ته د کیسو ویل یا لوستل د ماشوم د تخیل لودي سره مرسته کوي. تخیل انسان ته دا وړتیا وربخي چې د نورو پر ځای فکر وکړي، د نورو ستونزه، غم او درد درک کړي او له نورو سره خواخوږي پیدا کړي. کله چې انسان له نورو سره خواخوږي پیدا کړي، بیا د نورو حق پیژني، له نورو سره په مینه چلند کوي او د نورو زورولو ته نه هوسي. په دې توګه د ټولنې نظم خوندي کیږي. ماشومان د دغو کیسو په اوریدلو ځان اتل احساسوي او د کیسو په کریکټر کې ځان او خپل ملګری ګوري چې دا خیال د دوی پر ذهني ودې مستقیم اغیز کوي. د کیسو کتابونه باید رنګا په غټو تورو په ښه کاغذ او انځورونو ښکلي شوي وي. دغه کتابونه باید د ماشوم په ژبه ولیکل شي. د کیسې د ویلو پر وخت باید غږ زیر او بم شي، ځکه چې په کیسه کې بیلابیل لوبغاړي یا کریکټرونه موجود وي. نو له کریکټر سره باید غږ هم توپیر ومومي. د کیسې په ویلو کې باید خپل احساسات، عواطف او لهجې ته بدلون ورکړو. د کیسې لپاره تر ټولو ښه وخت شپه ده، کوم چې ماشوم پرته له سر او مخ ټول ځان په بړستن یا کمپله کې پټ وي. خو ځینې روانپوهان بیا وایي چې د کیسې د ویلو لپاره ټاکلی وخت نشته. دوی وایي چې په هر وخت کې که ماشوم ته کیسه ولوستل شي غوره ده، خو تر ټولو غوره لارې دا ده چې له ماشوم څخه پوښتنه وشي چې دی څه وخت غواړي کیسه واوري. دا چې هر وخت د ماشوم لپاره کیسه کوي وی کړی، ځکه کیسې مو ماشومان غښتلي او په ټولنیزو رموزو پوهوي. تر ټولو مهمه مسله بیا لا ده چې مور یا پلار ماشوم ته کیسه لولي، له هغه سره د ماشوم عاطفي تړاو زیاتیږي. په همدې هیله موږ نننۍ راډیوي مجله پیلو. په پیل کې له مریم توخینه د تیرونی فرهنګي خبرونه اورو.
د افغانستان له ژورنالستانو سره د مالی ملاتړ صندوق د شهیدانو د کورنیو، ټپیانو او ناروغانو سره د کابو 2 میلیون افغانیو مرسته وکړه. د هیواد د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په ویاړ له خبریالانو سره د مالی ملاتړ د صندوق له لوري د حکومت د رسنیو په مرکز کې د شهیدو خبریالانو له کورنیو، ټپیانو او ناروغانو سره د مرستې غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې له خبریالانو سره د مالی ملاتړ د صندوق رئیس محمد آصف وردګ، د صندوق د کړنو او له یو شمېر هغو خبریالانو سره چې د خبر رسولو په لاره کې شهیدان او ټپیان شوي دي د مرستې یادونه وکړه او وی ویل چې 4 خبریالانو سره له هغو پیسو څخه چې د هیواد جمهور رئیس محمد اشرف غنی د صندوق په واک کې ورکړی دي، د 1,920,000 افغانیو مرسته وشوه. د هیواد نومیالی سینماګر غفار قطبیار مړ شو. دغه مشهور هنرمند د هغې ناروغۍ له امله چې لس مودی را په دې خوا ورپېښه شوې وه پرون ومړ. د باختر آژانس د خبر له مخې غفار قطبیار په زیاتو فلمونو او سوریالونو کې رول ولوباوه او زیاتره په منفي رولونو کې څرګندېده او د سینما هنر د مینهوالو ترمنځ یې ښه شهرت درلوده. د غفار قطبیار لومړنی فلم زخمي زندگی و او هغه فلم چې د ته زیات شهرت ور په برخه کړ د برباد رفته هنري فلم دی چې څو ځلې د ټلویزیون له لارې هم نندارې ته وړاندې شوی دی. قطبیار په 1913 کال کې په پنځشیر کې زیږیدلی و او د ثانوي تعلیماتو دوره یې د کابل په نادرې لیسه کې بشپړه کړه او د هغه وخت د نامساعدو شرایطو په نسبت له هیواد څخه بهر ته ولاړه او په ځینې رسنیو کې هم کار وکړ او په 1933 کال کې بیرته هیواد ته راستون شو. دغه هنرمند له څه مودې را په دې خوا د ناروغۍ په بستر کې پروت و او وفات شو. د افغانستان له فرهنګي میراثونو سره د ملاتړ ټولنې د هیواد د تاریخي آبداتو او د فرهنګي میراثونو د سلامتیا غوښتنه وکړه. د افغانستان له فرهنګي میراثونو سره د ملاتړ ټولنې په هیواد کې د سولې له مرکچي لورو څخه د فرهنګي میراثونو او تاریخي آبداتو د سلامتیا د تضمین غوښتنه وکړه. په هغه اعلامیه کې چې د باختر آژانس ته رسېدلې ده، افغانستان د تاریخي آثار او آبداتو د لرلو په لحاظ په نړۍ کې بډایه هیواد بلل شوی دی، خو څرګنده شوې ده چې پرله پسې جګړو د دې هیواد هویتي ساحو ته نه جبیره کیدونکې زیان اړولی دی. د افغانستان له فرهنګي میراثونو سره د ملاتړ ټولنې ویلي دي چې د افغانستان سیاسي او ټولنیز حالات په بشپړ دقت سره تعقیبوي.
د نورستان ولایت په مرکز پارون کې داسې ونشته چې خلک ترې کاسي، کونډۍ، جامونه او نور داسې شیان جوړوي چې د خوراک او څښاک لپاره کارول کیږي. دوی وایي چې په خوا اوسپنیز، ښیښه‌یي او پلاستیکي لوښي نو دوی به زیات لرګین لوښي استعمالول او جوړول بی، مګر اوس یې دا کاروبار په ټپه ولاړ دی. له نورستان زموږ همکار روح الله انوري په همدې اړه راپور برابر کړی.
د نورستان اوسیدونکو وای په خوا چې وسپنیز، خیخایی او پلاستیکی لوخی نو دوی به زیات لرګین لوخی جوړول او غوښتونکي هم زیاتو، خو اوسې کاروبار په ټپه ولاړ دی او د نورو خلکو په څیر نورستانیانو هم خپلو تولیداتو ته شا کړې ده. موږ د پارون اړوند ډیوی کلی ته تللي یو. دلته مو یو عمر خوړلی کلیوال امیر محمد پیدا کړ. د چاچی څلوېښت کالو کې ګوتې او لاس سونه د لرګینو لوخو په جوړولو بوختو، خو اوس وای چې لرګینو لوخو سره د خلکو مینه کم شوی او د دوی کاروبار باندې هم بد اغیزه کړي.
ټول نورستان خلک دې زنه وړل، مخکنه بازار نه خوښ خلک کم دي، خو اوس دا نور لوخي ډیر راغلي. مخکې دا نور د اوسپن لوخي نه، په دې لوخي نه چې دې ټول دې زمون استعمال دې لړی باندې کم گرم دفاره چې موږ ضرورت لرو کنه گرمول دفاره او اوس باندې لوخه نو او تیګه لوخه جوړه تیګه لوخه چې جوړو هغه تیګه نه موږ ډیر استفاده اخلو.
د لرګینو لوخو جوړون کې وای کله نا کله ورته ل جلال آباد او کابل څخه راغلي میلمانه د کاسو، جامونو، قاشوق او نور لوخو جوړولو فرمایشونه ورکوي. امیر محمد وای د خیخایی، وسپنیزو او پلاستیکی لوخو په پرتله په لرګینو لوخو کې خوراک او څښاک زیات خوند کوي.
یو چې ده دا سپیدار ده، یو غزان ده، بروجان ورته وای هغه لړګی ده، کاغذی والا لړګی هغه یو چې ده غزان ده، او بل چې ده دا ما ورته ول کاغذی لړګی بروجان ورته وای هغه ډیر خستم راځي دولي او خانم کوي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل په ولایت کې د لرګینو لوخو جوړولو کار زکه کم شوی چې دلته د پوخا په پرتله خپل نورستانین هم د یاد لوخو په ځای له وسپنی، سټیلو او سلورو جوړ لوخي کاروي.
پوخا د نورستان خلکو خپل د لرګو د لوخو نه او د تیګو د ډبرو د لوخو ډیر زیات استفاده کول. اوس دغه کم سلوري، سټیلي او نور لوخي چې راغلي دا غي د وجنه چون د لرګو لوخي بلګ د قیمت تمامه ده او د نورستان خلک دغه استعمال سره هغه دلچسپي کم شوی ده. او خارجي سیلانیان تاسو معلوم دي چې هغه هم په دې وروستیو کې ډیر نورستان ته ناراضي چې د هغه لوخونه استفاده.
والی وای اوس هڅه کوي چې نورستان کې د تولیدونکو توکو نندارتون ترتیب کړي، څو د نور ولایتونو او سیمو خلک پکې ګډون وکړي، دلته تولید شوی شیان واخلي او د سوداګرو مخه دې خواته راوړوي.
موږ کوشش کوو چې د دې لپاره یو نندارتون دلته جوړ کړو او بعضی سیاحین راجلب کو، بعضی سرمایه‌داران راجلب کو چې ورو ورو دغه صنعت د لمنځه تللو نه وژغورو.
د نورستان اوسیدونکو وای پوخا به دوی له تیګو جوړو شو شیانو کې پخله کولو او لرګینو لوخو کې به خوراک او څخه کولو، خو اوس د هغټولو ځای وسپنیزو پلاستیکی سیلوري او خیخی لوخو نیولې دي. اوس هم په یاد ولایت کې داسي کورونه شته چې پکې د غوړی او غلې دانی او نور شیانو ساتلو د پاره د تیګو لوخو استفاده کوي.
پر پښتو او پښتونوالي ګڼ تحقیقات شوي چې دا څېړنې تر ډیره ګټورې ثابتې شوې دي. د جنوبي پښتونخوا لیکوال او څېړونکي صادق ژړک چې له پېښور پوهنتون څخه یې په پښتو ادبیاتو کې دکتورا وکړه، د دکتورا ډیزرټیشن یا څېړنیزه مقاله یې په پښتو او پښتونوالي لیکلې. زموږ همکار محمد واصل وصال ورسره د دغه ډیزرټیشن پر ارزښت او پښتو او پښتونوالي بحث کړی. نننۍ هنر جاج مو همدغې موضوع ته ځانګړی شوی.
هنر جاج
موږ سره لیکوال، شاعر او څېړونکی استاد محمد صادق ژړک صاحب دمګړی ناست دی. له دوی سره د دوی د پی ایچ ڈی یا دکتورا په ډیزرټیشن باندې چې د پښتونوالي په نوم ده، چې دغه اثر تاریخي، جغرافیایي، کلتوري، ادبي او عصري څېړنه ده، خبرې کوو. ژړک صاحب، په پیل کې راته ووایاست چې دغه اثر چې ستاسو د دکتورا یا هم د پی ایچ ڈی ډیزرټیشن دی، دا په څومره وخت کې لیکلی، په څومره مخونو کې دی او کوم موضوعات پکې شامل دي؟
ډیره مننه. ما خو دغه د پی ایچ ڈی ډیزرټیشن چې له پېښور پوهنتون څخه ما دکترا اخیستې ده، دغه ډیزرټیشن مو لیکلی. د دې لوړ سرلیک چې دی پښتونواله، یعنی پښتونولي، نو پر دغه موضوع باندې که څه هم زما مطالعه ډیره وه، له پخوا سه مې دغه موضوع تعقیبوله، خو کله چې زه پی ایچ ڈی ته راغلم موضوع ډیر وو. نو کله چې ما دا فیصله وکړله، نو بیا مو دغه پښتونواله، که څه هم مخکې مشرانو د ارواښاد وزیر بابا چې راوینسي تر اوسه پورې ډیر کار به برسوي. ما په خپله دغه پر پنځو بابونو وویشله او شپږم باب یې ما کې. ما دی لومړی باب چې دی هغه پښتانه او د پښتنو جغرافیه، د پښتنو تاریخي شالید چې پښتانه څوک دي، او د پښتنو خاوره او جغرافیه. خاوره او جغرافیه مو ځکه ورته وټاکله چې د پښتونواله فرق کوي په منځني وطن کې، په نور وطن کې، او چې زموږ له نورو سیمو سره پولې دي، یا هغه پښتانه چې په غیر وادونو کې ژوند کوي. نو دغه پښتونواله بیا په ځینو وختونو کې دي هغه تغییر کوي. هغه جغرافیه بیانول هغه ضروري وله چې دا زموږ د موضوع لومړی څپرکی و. دویم څپرکی چې دی پښتونوالي تعریف و، چې زه خپله دې نتیجې ته ورسېدلم چې د پښتنو اخلاقي او حقوقي اصولو ته پښتونواله ویل کېږي. بیا اخلاق او حقوق تاسو ته معلومه ده چې هغه بیا دوې مهمې څانګې دي. دغسې بیا د پښتونوالي پېژندنه، پښتونواله د پښتنو لیکوالانو نظره، پښتونواله د خارجانو غیرو پښتنو له نظره، پښتونواله د دستور او آیین او ژوند ځواک په توګه، کلتور په توګه، پښتونواله او اسلام چې له څوارلسو کالو څخه بیا په دې خاوره کې د اسلام له راتګ سره پښتونواله په ځینو ځایونو کې تغییر خوري، په ځینو ځایونو کې په خپل ځای ولاړه ده، پښتونواله او اقتصاد، پښتونواله او جمهوریت. مثال یو وخت ماته یو ملګري وخندل چې پښتونواله او جمهوریت داسې بل ډول ورته ښکاره شوه. مال د پښتو یو متل دی، وایي که یو لري سل وارې پښته، که سل لري سل سره پښته. دا د جمهوریت تر ټولو ښه تعریف کېدای شي، که یو لري سل وارې پښته، که سل لري سل واړه پښته. او پښتونواله او مغولواله چې بیا د پښتونوالي په ضد په دې سیمه کې د مغولواله نوم ځکه ورکړی چې حمید بابا کرکړی، یا نور زړو کلاسیکو شاعرانو یا نویو شاعرانو. نو بیا دغه چې و د درېم باب چې دی پښتونواله او د نوي عصر تقاضې، چې په اوسني دور کې کومې تقاضې دي او پښتونواله باید څنګه وي، او په دې کې بیا پښتونواله په لومړنیو پیړیو کې، پښتونواله په منځنیو پیړیو کې، پښتونواله په معاصر دور کې، او پښتونواله او عدم تشدد. د عدم تشدد او پښتونواله دا هم د خلکو ته داسې چې باس نه وي پر شوی، معلومات نه وي ورته، دا هم داسې یو نوې موضوع وه چې دغه ما په خپل تیسیس کې چې وه شامله وه، د دې سره تعلق درلودی. سلرم سفر کې چې پښتونوال او ګلوبلایزیشن نړیوال توپ ګلوبلایزیشن څه دی د ګلوبلایزیشن چیلنجونه پر پښتونوال د ګلوبلایزیشن اثرات پښتونوال په بدلیدونکو نړۍ کې پر دغه باندې په دې سفر کې با سعودي او پنځم باب چې دی هغه بیا روایتي سفر کې دی پښتونوال او پښتو ادب په ولسی ادب کې په دیوانی ادب کې په متلونو کې په لنډیو کې په کاکړۍ غاړو کې د پښتونولۍ یا پښتونوالی او پښتو یادونه ده.
ژړک صاحب په کافی پن کتاب دی څلور څلور نیم سوه مخه کتاب دی اساسي پوښتنه دا ده د پښتونوالي په اثر کې د پښتنو د اصل و نسب په اړه څه راغلي دي ستاسې نتیجه څه ښیي چې پښتانه څوک دي د دوی د اصل و نسب په اړه ستاسې نتیجه ګیري بالاخره څه ده ځکه په بېلابېلو اثرونو کې د پښتنو د اصل و نسب په اړه بېلابېلې خبرې او کیسې او معلوماتونه راغلي
نوي اصل څېړنې شوي دي د ژپونې له نظره شوي دي پوهان مجاور مجیار پښتو او پښتانه د ژپونې په رڼا کې یا نور کتابونه دي چې موږ په اصل کې خپل هدف ته رسوي تر هر څه سیاسي خارجي تر ټولو ګټو بالاتر د استادانو د څېړنې له مخې چې معاملو ماخذونو سره ډېر کار اخیستی د زیار صاحب په هغه کې دغه نتیجه ګیري ده چې پښتانه آریان دي د دې وطن په دې سیمې لرغوني نوم هریانا دی چې بیا له دې ځایه ډېر قومونه لږدېدلي مغرب خواته د هند خواته او د دې پارس خواته او پښتانه پر خپل زاړه ټاټوبي تر اوسه پورې پراته پاته شوي دي یو نظر دا دی چې پښتانه پښتانه دي خدای هم نه ذهن یې نه مني ساینسي اپروچ یې نه مني چې دا پښتانه خو هم له څه دي نو که د پریشان خټک خبره شي بیا ټوله نړۍ پښتانه دي که د ادم ژبه پښتو شي نو دا شیان چې دي دا خل له موږ سره داسې پړندو سترګو نه مني البته زموږ نوي استادانو مشرانو ما یادونه وکړه د زیار صاحب پښتو پښتانه د ژپونې په رڼا کې که داسې کوټلې پاخه دلیلونه له موږ سره یي بیا اوس نوې څېړنې را روانې دي زموږ ډېرې قبیلې د پښتنو هغه ساکان دي ډېر وخت موږ دا اورېده چې مثال به زه کاکړ یمه چې کاکړ غرغښتي نوې څېړنې اوس دا ثابتوي چې کاکړ کاسی ساکزی دا په ساکي پښه پورې اړه لري په ساکانو کې راځي او دغسې نو نورې څېړنې دي چې هغه رامنځته کېږي وخت پر وخت به نوی باعث کېږي خو تر دې ساده پورې موږ د مشرانو په لارښودنه دې نتیجه ته رسېدلي یو چې پښتانه آریان دي.
په کلتوري لحاظ هم په پښتنو باندې بحث شوی ستاسې په دې اثر کې څه مهم ټکي دي په کلتوري لحاظ چې پښتانه له نورو خلکو یا له نورو قومونو له نورو پرګنو بېلوي؟
په دې کې تر ټولو زه صرف یوه یادونه کوم دا د میلمستیا په ټوله نړۍ کې شته چیرې لږ چیرې ډېره چیرې لږ چیرې ډېره خو په پښتنو کې یوازې میلمستیا نه ده په پښتنو کې میلمه پالنه ده د میلمه پالنه په معنی نو بیا موږ ته پوهیږو چې دغه ډېر لوی ارزښت لري مثال زه اوس ننګرهار ته راغلی یم نو زه دلته که د یو چا میلمه یم هغه یوازې ما ته ډوډۍ په معنی خوري نه چای راکوي هغه میلمه پالنه کوي چې دلته په هره معنا زما څومره زما په اړه چې څومره یو مشکلات راځي زه چې د چا میلمه یم هغه به دا پالي میلمه پالنه کوي نو دغه شیان دي چې پښتانه له نورې ټولنې څه دي یا بېلوي او دا د پښتنو جغرافیا د پښتنو سیمه د پښتنو تر اوسه پورې چې په قبایلي سیستم کې ګیر دي دغه وجوهات دي چې له نورو ټولنو څخه موږ را بېلوي.
په تاریخي لحاظ هم په پښتنو باندې بحث شوی په دغه اثر کې د پښتنو تاریخ له کومه راپیلېږي دا هم یوه جنجالي موضوع ده زموږ په ادبیاتو کې ستاسې نتیجې څه ښیي په دغه اثر کې څه راغلي دي؟
نو یو قوم په دومره چټکي په لږ وخت کې پرمختګ دونه غټ کوم نشي جوړېدلی کله دا و چې پښتانه په کم تعداد کې ژوند کوي په ټوله نړۍ کې نو یو خو هغه زاړه ماخذونه دي د سکندر اعظم او د دې نورو یا عربو مورخینو یا نورو مورخینو چې دغه سیمه یاده کړې ده بیا په دې کې په یو وخت تر اسلام مخکې د بودیزم هندویزم او د نورو مذهبونو د افغانستان په کله دا ویل کېږي چې دا د مذهبونو ځانګو ده ټولو مذهبونو دلته وده کړې ده د بامیانو بوتان چراوی نړول یا په سوات کې یا په نورو ځایونو کې دا خو ژوندۍ نقشې دي د پښتنو د تمدن د ژوند نو دا یو اوږد جنجالي بحث دی چې دا ځانته د یو ځانګړي یو نه د ډېر دکتوراو ډیزرټیشن اړتیا لري باید چې پر دې کار وشي.
ژړک صاحب ستاسې دغه اثر پښتونواله به یو شمیر هغه سوالونه چې د خلکو په ذهن کې پخوا پاتې ول، یا مثلا په تیتو پرکو آثارو کې د پښتنو په اړه په تاریخي، جغرافیایي، کلتوري او ادبي لحاظ مسایل راغلي، یو څه مرسته وکړي چې په ټولیز لحاظ باندې یو څوک د پښتنو هغه اصلي تصویر په ذهن کې ولري.
زه په باور سره دا ویلی شم که چیرې پښتنو لپاره خو مشکل نشته دغه کتاب ولولي یا نور ماخذونه را پیدا کړي، خو دغه پر یوه ځای د سټوس مواد چې په دې کې د پی ایچ ڈی په ډیسټریشن کې راغلي د له پښتنو سره ډیره مرسته کوي، او له خارجانو سره هم د غیر پښتنو سره، خارجان زما غرض غیر پښتانه دي، له هغو سره هم که چیرې دا د هغوی په ژبو وژباړل شي، هغوی ته دا شی ورسول شي، نو بیا به دوی د پښتنو په وړاندې چې کم یو فکر، کم یو نظر جوړ شوی دی، هغه نظر یې شاید تغیر وکړي.
لیکوال او شاعر سلیمان خپلواک وایي که څه هم مسلکی ژورنالیزم ده، خو شاعری زکه کوي چې پر شاعری د زړه کریغي قراریږي. دی وایي کله چې شعر ولیکي نو د راحت احساس کوي، نو ځکه په دغه برخه کې خپل قلم آزموي. نننۍ فنکار برخه کې له خپلواک سره د هغه په فن غږیږو.
فنکار
که په پیل کې درته وی چې ولې شعر لیکي، د شاعرۍ د لیکلو لامل د څه دی؟
ډیره زیاته مننه. دا سړی چې زه داسې فکر کوم چې یعنی تل مې دا ویلي دي اکثرو ملګرو سره، دا یادونه کوم چې هر انسان د یو خاص احساس ورسره وي. دا حالات افغانستان یا نور ټولنیز حالاتو ته چې موږ ګورو، تمن انسان ورباندې یو څه اندازه خواشینه کیږي. نو زما بیا زیاته هڅه دا وي چې زه کوشش کوم چې دغه کوم احساس چې راته پیدا شوی یا کوم درد چې وي هغه د شعر په ژبه باندې، ځکه زه شعر د خپل ځان لپاره لیکم. او دا غي نه علاوه بل خاصه خبره دا ده چې مین یم، خو نه پوهیږم چې په څه او په چا. یعنی یوازې دا نه ده چې انسان دی هغه کوم بشر سره د مینه ولري، نور داسې ډیر څه وي چې انسان هڅوي دی ته چې هغه شعر ولیکي. خو زما یوازینی شعر لیکنه چې ده هغه دا ده چې د خپل د زړه درد چې دی، یعنی کوشش کوم چې په شعر باندې هغه لیکم. نو زما هغه احساس نه پناه وړل چې دی هغه شعر خواته دی. یوازینی لامل یې هم دا دی چې زه شعر د خپل ځان لپاره لیکم او د خپل زړه د درد کرالولو لپاره.
تقریبا څومره وخت به کیږي چې د شعر او شاعرۍ دغه ډګر ته مخه کړې ده او د خپل زړه درد په شاعرۍ کې بیانوي؟
تقریبا چې وخت خو ډیر زیات وشو، داسې شپاړس ولس کاله به کیږي چې زه شعر لیکم. خو ما درته مخکې وایي چې زما شعر چې دی زما د پاره دی. زه شعر د نورو خلکو د پاره نه لیکم، زه شعر د داسې څه د پاره نه لیکم. یوازې او یوازې غواړم چې خپل ځان په شعر باندې قرار کړم.
خو اکثره شاعران بیا دا وایي چې زه د ټولنې د پاره شعر لیکم او هغه څه چې زه لیکم پیغام وړاندې کوم ټولنې ته، مګر برعکس تاسو وایئ چې زه شعر د ځان د پاره لیکم.
داسې دی چې د هر سړي نظریات په دغه عقل باندې یا د شعر د لیکلو په عقل باندې علیده دي. خو زه چې څومره فکر کوم دا یو عامه خبره شوې ده نن سبا، هر څوک دا وایي یا هر شاعر دا وایي چې زه شعر د ټولنې د دردونو یا د ټولنې دغه مشکلات چې دي هغه زه غواړم چې په شعر کې راونغاړم او بیا یې د یو پیغام په ډول باندې خلکو ته ورسوم. خو زه وایم نه، زما شعر زما د پاره دی، زما زړه زما زړه داسې دی لکه یو وړوکی ماشوم، او غواړم چې خپل شعر باندې دغه وړوکی ماشوم چې دی آرام کما، هغه ماشوم چې هغه فکر کوم د ډیرو خلکو د ډیرو شیانو د ډیرو حوادثو کریغي چې دی په خپل غوږو باندې اوري، او دغه کریغو د قرارورو د پاره چې دی بیا ز شعر لیکم، او د خپل دغه ماشوم زړه لکه چې تسکینه مور باندې وشي بس دا ما د پاره ډیر وی. ځکه زه داسې شعر نه لیکم چې زه وایم چې زه د مکمل غزل ولیکم، زه د یو مکمل آزاد شعر ولیکم، زه د یو مکمل نظم ولیکم، نه، دوه بیت وی چیز ما زړه په آرام شي بس.
پرته لدی چې تاسو په نظم کې کار کوئ، شاعری کوئ، نثر هم لیکئ او څنګه؟
په نثر کې لکه څومره چې په کار و چې کار وشي، ځکه زموږ پښتو ادبیاتو کې فکر کوم چې په شعر او شاعرۍ کې ډیر زیات کار شوی دی، نثر ته دومره کار نه دی شوی، خو په د تیرو وروستیو وختونو کې ډیر کار وشو، یو څه اندازه کار مې کړی دی خو دومره نه خړې، بعضی ټوټې لیکم، بعضی هغه څه چې ما ته رنگین ښکار شي او زور باندې خوشحاله کېږم، داسې څه شیان دي هغه زه بیا لیکم، یو څه اندازه کار مې کړی دی خو دومره ډیر مې نه دی کړی.
تاسو مخکې د شعر او د شاعرۍ خبرو کړو، ویل چې تقریبا 15-16 کال کېږي چې په دغه برخه کې کار کوي، لیک کوي، قلم ازموي، آیا په دغه برخه کې مو کومې باقاعده زده کړې کړي او که نه؟
داسې دی چې باقاعده زده کړې لکه څنګه چې زموږ اکثر ملګري ادبیاتو پوهنځي لولي یا نور داسې نه، ما په ژورنالیزم کې زده کړې کړې دي، زما ځکه زه داسې نه یم چې یوازې د ژورنالیزم پورې دی منحصر واوسم، ځکه ما په مختلفو برخو کې کار کړی دی، زموږ ټولنه داسې یوه ټولنه ده چې فکر کوم ټول افغانان د ډیرو زیاتو مشکلاتو سره، د ټولنې لومړی غټ مشکل چې هغه مهاجرت و، ما په مختلفو ورسو کې یا په مختلفو برخو کې کار کړی دی، خو په لیکوالۍ او په دې کې مې داسې کومې ځانګړې زده کړې نه دي کړې، صحیح ده ژورنالیزم ما لوستلی دی، هغه زما د خوښې یو مسلک دی، یو څه اندازه کار مې هم ورکې کړی دی، خو داسې مې نه دي کړې چې ژورنالیزم مې د روزۍ لپاره استعمال کړی دی، ژورنالیزم مې یوازې هغه د خپل علاقې او د خوښې د خاطر چې دی ژورنالیزم لوستلی دی، په هغه کې مې زده کړې کړې دي، لوړې زده کړې مې کړې دي، تر څنګه بیا نور بعضې مسلکونه دي چې په هغه کې مې هم کار کړی دی، اوس زده کړې مې پکې کړې دي، هغه مسلکونه چې دي هغه بیا زه د خپلې روزۍ د ګټلو لپاره استعمالومه، داسې کوم خاص زده کړې ما په دغه برخه کې چې زه د شعر یا د لیکوالۍ په برخه کې کوم داسې څه نه دي کړې، خو مطالعه ښه پراخه مطالعه ورکې لرم، زه فکر کوم زما یو ښه عادت چې دی هغه دا دی چې مطالعه زه همدا اوس هم په خپل کور کې یوه کتابخانه لرم، زیات اندازه کتابونه دي، نو کوم وخت چې زه وزګار واوسم نو فکر کوم هغه د خپلې کتابخانې داسې کوم کتاب بل مانه نه پاتې چې ما لوستلی نه یم، په مطالعه کې ډیر ښه داسې مړنه یم، او نه یوازې په ادبیاتو کې زما مطالعه، په مختلفو برخو کې په سیاست کې تر څنګه کوم حرفوي شیان چې دي په هغې کې، په ادبیاتو کې، حتی چې تر دین او مذهب پورې زه مطالعه کوم او ښه پراخه مطالعه په دې اړه باندې کوم.
خو مخکې د ژورنالیزم خبره وکړه، یو ژورنالیست باید یو ریالیست انسان اوسیږي، ادیب او شاعر هغوی تر ډیره پورې د خیالي نړۍ اشخاص دي، آیا ټکر نه کوي چې یو ریالیست انسان دی د خیالي او عاطفي نړۍ انسان هم شي؟
ریالیزم درسته خبره ده چې زما مسلک یا ما چې په څه کې یو څه وخت ډیر وخت وایم، ما په دې کې کار کړی دی، په ژورنالیزم کې مې کار کړی دی، او بیا خیالي نړۍ ما درته مخکې وی چې زما شعر او شاعري چې دی یوازې زما د خپل زړه د قرارولو لپاره ده، خیال زه فکر کوم هیڅ انسان به د خیال نه خالی نه اوسي، هر انسان کې یو خیال شته دی، هر انسان کې نازک خیالي شته دی، په هر انسان کې عاطفه شته دی، خو بعضی داسې وی چې هغه کوم نازک خیالي ور باندې ډیر زیات اثر وکړي، هغه خیال چې دی هغه ور باندې ډیر اثر وکړي، په بعضی خلکو باندې کم وکړي، په ما باندې په بعضی وختونو کې دغه خیال چې دی غالبه کیږي، او زه پکې شعر لیکم، زه د یو داسې سیمې سره اړیکه لرم چې هغه سیمه فکر کوم په ننګرهار کې تر ټولو نه ډیره شنه سیمه ده، ډیره ښایسته سیمه ده، او اته موږ ورته د ننګرهار ناوې هم ویلی شو، ځکه په ننګرهار په ناوې باندې دا مشهوره سیمه ده، بټیکوټ ډیرې یوه شاعرانه سیمه ده، هلته چې هر انسان اوسیږي که چیرې لږ هم امنیت خوندي اوسي، زه فکر کوم هغه په خپله خیالي نړۍ ته ځي، او زما د شعر لیکلو زه فکر کوم چې یو لوی لامل به زما سیمه هم اوسي چې هغه ډیره ښایسته او ډیره شنه سیمه ده او ډیره خیالي سیمه ده، نو طبعا دغه دوه لوی فطرتونه په یو انسان کې راجمع کېدل، زه فکر کوم دا به زما خوشبختي واوسي چې په یو انسان کې د دوه لوی فطرتونه هم د نازک خیال واوسي هم د ریالیست واوسي، یعنی زه پرې خوښ یم، خو داسې نه ده چې په ریالیزم باندې دې زما نازک خیالي ډیره غالبه واوسي، نه، په ریالیزم باندې زما نازک خیالي چې ده یا زما عاطفه چې ده هغه دومره غالبه نه ده، خو عاطفه عاطفه داسې یو څه دي چې هغه د هر انسان سره مل دي. که هر هغه څوک چې ځان ته انسان ووایي زه فکر کوم هغه به په عاطفه به ورسره مل واوسي.
اوریدونکي به دا مهال په تمه وي چې ستاسې شعر واوري، نو آزاد نظم وایي او که غزل راته وایي.
لومړی به درته یو غزل ووایم.
ارشاد:
عشق سړی له کاروبار وځي، عشق سړی له کاروبار وځي، په غرونو سر شي چې له ښار وځي، زه او جانان مې لکه ستوري د سپوږمۍ په مدار، زه او جانان مې لکه ستوري د سپوږمۍ په مدار، جانان مې نه مني خبرې له مدار وځي، زما یاغي ککره نه مني سجدې تیګو ته، زما یاغي ککره نه مني سجدې تیګو ته، زه پرې خفه یم که مې سر له دغې داره وځي، او سلګۍ پستونو کې ساتۍ په خلو مو لاس کېږدۍ، سلګۍ پستونو کې ساتۍ په خلو مو لاس کېږدۍ، په دغه چم کې ټولې ژبې له گفتاره وځي، او پیغلې ګونګۍ شوې په ګودر سندرې نه وایي نور، پیغلې ګونګۍ شوې په ګودر سندرې نه وایي نور، څه دردونکی دی هر ترنګ چې له ستاره وځي، او نن به سجده کړم میخانه کې د ساقي په لوري، نن به سجده کړم میخانه کې د ساقي په لوري، خپلواکه څیری به ګریوان کړم چې له کاره وځي.
سمو د ژوندانه لوري ته بدلون ورکولای شي، نو د همدغه مقصد په پار لیکوالان کوښښ کوي چې داسې موضوعاتو ته په کیسو کې ځای ورکړي چې د ټولنیز ژوندانه لوري ته مثبت بدلون ورکړي. د زرپاڼې په نننې پاڼه کې وږمه جبارخیل لنډه کیسه شیرینی دراوروي.
زرپاڼه
شیرینی: ډاکټر صاحب مړ شوم، هله ژر کوه، څه زهر راکړه چې خشم. د امین سبو چېغو د خونې ټوله فضا نیولې وه، په یوه سا لګیا وو. ډاکټر صاحب مړ شوم د خدای لپاره. ډاکټر په غوسه شو: دې باډۍ ته دې ګوره او ستا چغو ته، په باډۍ د هندو مسلمانېږي، لږه خوری په ځان نه پوهېږي، که ډوډۍ پردۍ ده ګېډه خو مخپله ده. ها، دغه د سر درد او ټوخي ګولۍ را پاتې دي، دا واخله ښه به شي. دی له درده لکه مار تاویده، پر ډاکټر غوسه شو: زه وایم نس مې خوږیږي او ته راته د سر درد ګولۍ راکوي، ژر کوه مړ کیږم. ډاکټر شونډې بوڅې کړې: وروره، بهر هر څه شته، ورشه له همغه ځایه ښه دوا واخله. زه څه انساني ډاکټر نه یم چې ستا د ګیډې تشخیص دې وکړم. د امین بیا چغو او زګیرو ډاکټر شاته کړ: ته انساني ډاکټر نه یې، نو د خرو ډاکټر یې. د امین دا خبره په ډاکټر سمد ټوپک داس ولګېد: هو، زه د خرو ډاکټر یم، لکه د ستا په شان د خرو علاج کوم. نو څنګه دلته ډاکټر شوی؟ دا خو پوهنتون دی، دلته انساني ډاکټران نه وو چې د خرو ډاکټر یې راوستی. دلته ښه ډیر دي خو د انسانانو لپاره، مګر زه پکې د ستا په شان د خرو علاج کوم. پوه شوې؟ دا وخت دی چې واسطه دي بي هر کار کېږي. ته خو هم د دې لایق نه یې چې پوهنتون ته دې راشي، یا به پیسو راغلی او یا به دې د ځان په ځای بل څوک کینولی وي. نور مې اعصاب مه خرابوه، ژر وځه. امین پزګیرو سنگ وګراوه، ټلیفون یې راوویست او کې یې کړ: هلو فواده، تر کلینیک راشه، ټول ملګري راوله، ژر کوه چې مړ کېږم. لا څو دقیقې نوې تیرې چې د امین شاوخوا د ده ملګري ولاړ وو. طارق پر فواد غږ کړ: راشه په شا یې کړه، سړی ښه نه دی چې صحت امې ته ورسوو. هله بلاله، ته په سړک یو موټر ودروه. په خونه کې د ډاکترانو او د امین د ملګرو لانجې روانې وې. د فواد غږ نور غلي کړل: ډاکټر صاحب، سم وایې، محصلین یو، دا مو ملګری دی، علاج یې وکړه، په ګیډه یې درد دی، ته یې وګوره چې څه مریضي لري، د خدای لپاره مړ به شي، ته یې چغې نه اورې. ډاکټر له ځایه پورته شو: هر څه بالا چې یاست پر ما مو څه، ولې مو مخکې نه راوړ چې مرګې حاله شي؟ نو را روان کړی مو وي، اوز ما د پلار لوسی هم نکیگی. امین چه غوته زور ورکر، چا کراره و چا ډاکټر تر گیره او بخونی و. دو خدای لپاره هلک مړ کیگی، تو خویی وګوره چې څه مریضی لري. ډاکټر په قهر شو، پوهنتون ته را ورسېدی خو په اصولو پوه نه شوی. په دې نیمه شپه عملیات او هغه هم بې شیرینی لږ څه وټوخیږی. ملګرو یې ژر ژر په جیبونو لاسونه ووهل. څه چې ورسره و هغه یې راوبیستې. تاریخ وشمارلې. ها ډاکټر صاحب، دغه درې زره خوشبې نورې ولاکه ټنګه هم راسره وي. ډاکټر پیسو ته وکتل. درې زره روپۍ زه خیر وبه یې کړم. امین له خولې داسې چغه پورته شوه، ته وا چې د خونې چت به راوغورځوي. ډاکټر د روپو زاړه نوټونه په بیړه د سپینې چپنې په جیب ومنډل. په وارخطا یې وویل، مخکې مې درته وویل چې ناوخته مو راوړ. اپنډکس یې وچاودید، د تابوت غم یې وکړئ.
د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې یو کوچنی یتیم خپل مړ شوي پلار ته لیک لیکي، له هغه ګیلې کوي او بیا د خپل وطن اوسنی حال ورته بیانوي. هغه له دې حالت ډیر کړیږي، نو همدا ده چې د خپل مړ پلار په نوم یې شعر لیکلی.
زما په وران وطن مینه پلارا، زما په وران وطن مینه پلارا، په لوغړن چمن مینه پلارا، څه شوي آواز مې اوري، بې وسه سوز مې اوري، ساز مې اوري، زړګي مې اور اخلي، زړګي مې اور اخلي، نور چغې وهم، زخم مې زور اخلي، نور چغې وهم، او وینه مې شور اخلي، نور چغې وهم. د دې وطن حالات نور نشم لیدل، د دې وطن حالات نور نشم لیدل، او ته هم نه یې چې زړګی مې سپک کړم د هدیرې خاورو کې ورکه پلاره، د هدیرې خاورو کې ورکه پلاره. ته خو دوران کلي رغون کې زوړ شوې، تا خپله توره ګیره همدې کې سپینه کړه چې دلته به امن راوړي، دلته به جنگ ختم کړي، دلته به سوله راوړي، دلته به امن راوړي، دلته به جنگ ختم کړي، دلته به سوله راوړي. تا خپل مینه ورکړه، تا خپل مینه ورکړه، تا خپل وینه ورکړه، خو دلته سوله نشوا او نه هم جنگ قرار شو. پلاره خبرې چې اوس روان دي، پلاره خبرې چې اوس روان دي، پلاره خبرې چې څه کیږي دلته، ستا د ننګونو خاوره، ستا د ننګونو خاوره، د عظمتونو خاوره داسې بې قدره شوه چې لویشت په پیسا ګام په روپۍ خرڅیږي، او شملی زموږ په خولۍ بدلیږي. ستا د ننګونو خاوره، د عظمتونو خاوره داسې بې قدره شوه چې لویشت په پیسا ګام په روپۍ خرڅیږي، او شملی زموږ په خولۍ بدلیږي. نو دا حالات څنګه وزغمم چې مې د بې وسه مور څادر خرڅیږي، او یتیمانو ته خان ګواښیږي. پلارا خبرې دلته اور راکوز دی، پلارا خبرې دلته اور راکوز دی، د نامعلوم طرفه شور راکوز دی، د زورورو خلکو زور راکوز دی، او بس یوازې زموږ په کور راکوز دی. خو ته هم نه یې چې مې زړه سپک کړم، خو ته هم نه یې چې مې زړه سپک کړم، ډیر راډک شوی چې ښه سپک کړم، چې راته ډاډ راکړې، ووایې چې خدای خو مشتا، الله به امن راوړي، بیا به چمن سپرلی شي، خوښ به هر یو سړی شي، یا به چمن سپرلی شي، خوښ به هر یو سړی شي. خوف افسوس، ارمان په دې کومه، خوف افسوس، ارمان په دې کومه، چې ته هم نه یې ډاډ به څوک راکوي. د مایوسۍ انتها دا ده چې زه د خپل مړ پلار په نوم دا شعر لیکم. پلاره خبرې عزت زور خوړو، پلاره خبرې عزت زور خوړو، خاموشۍ رازن شور خوړو، لویو بمونو مروغ کور خوړو، نامرد جنگ را څخه ورور خوړو، او لویشت پټې رازن پور خوړو. پلاره
خبری زد زور خورو، خاموشی رازنی شور خورو، لوی و بمونو مروغ کور خورو، نامرد جنگ را چخورور خورو، لویشت پتیر ازنی پور خورو. پلار پا دیوتن که چو نشول؟ پلارا پا دیوتن که چو نشول؟ ده باغیرت و دننگون شملا دا سرامات شولا، لکه غنم چی پا دندر که مات چی، غمون راشی و خوخی مقاد چی، تل تا گلی وشوی توفان پیراغه. دلتا گلی وشوی توفان پیراغه، مینه او جلا او احساس توفان خاوری کرد. پلارا زستا بچه یم، ستا پل تب خرسوم. پلارا زستا بچه یم، ستا پل تب خرسوم، چه دی پا پل لار شما. پلارا کوخخ کوم چه یتیم لظلم خلاص کرم، دکندی مور پا سر صادر راسم کرم، دخکاری تور توپا کری اریکم. یتیم له ظلم خلاص کړم، د کونډې مور په سر څادر را سم کړم، د ښکاري تور ټوپک ری اری کړم، د مرغۍ ورانه زاله ورغوم، د ښوونځي توره تخته جوړه کړم، په وینو سور سړک له وینې پاک کړم، واړه خدایانو وژنم، ځان مې له شر خلاص کړم. خو پلاره له چا سره مې وس نه رسي، خو پلاره له چا سره مې وس نه رسي، د اژدها مقابله نشم کړی، نو زه که تا بانه کوم وایم. پسترگو ڈون شما نظر غندی سڑای نشتا، پسترگو ڈون شما نظر غندی سڑای نشتا، روژه را غلی خو اختر غندی سڑای نشتا، نور بل چا سر پا لوڑ واز خبری نکوم، نور می ترشا لکه در غر غندی سڑای نشتا، در چا در لوڑ عظم نازک زرگی نیخان خواب شو، در چا در لوڑ عظم نازک زړګی نخان خاورش لکه ګلاب لکه نختر غوندې سړی نشتا، اوس د تیرو تورو لخره په ځکه ځان ساتم چې زما و مخې ته د سپر غوندې سړی نشتا.
دیارانو د شیرینو دیار چا داسې بدرنګ، دیارانو د شیرینو دیار چا داسې بدرنګ، دا خار چا داسې بدرنګ، دا خار دومره بدرنګ نو، دا خار چا داسې بدرنګ.
مننه چې ازادي راډیو واورې.
درڅ خطلم در تمی وانا قتل وام بخا، در چ خطلم در تمی وانا قتل وام بخا، غگ دین شم در تمی دیر و جڑل وام بخا، غگ دین در تمی دیر و جڑل و میں بخا،
we'll be right back.
بے وسا تدبیر چارے سپیا واڑ تقدیر د قسمت ستورو مختوا نمسلوا میں بخا ہارون ل درد نن بیا شیر تپنا را وڑے ہارون ل درد نن بیا شیر تپنا را